طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروگرام ګران زده کوونکو ستړي مرشای خدای دې وکړي چې تاسو به جوړ یای او د طبی زده کړې د درسونو لپاره به یو ځل بیا په خیر حاضر شوی وای. پوهان آرین مو په دغه درسي خبرونه باندې یو ځل بیا هم پیل کوم. قدرمنو زده کوونکو د طبی زده کړې کتابونه بند کړئ. زه د تیرو درسونو اړوند پوښتنې کوم، هغې وروسته تاسو ورته ځوابونه وایئ. زما لومړۍ پوښتنه به په دې ډول وي، د سټومک کلمه څه معنا لري؟ سټومک زده کوونکي وایي سټومک معده ته وایي. دوهم پوښتنه، د انټسټاین کلمه څه معنا لري؟ انټسټاین که مو ویلي وي چې انټسټاین کولمو ته وایي، ستاسې جواب درست دی. دریم پوښتنه، د برین کلمې معنا څه ده؟ برین برین دماغ ته وایي. برین دماغ. پوښتنه، د یوټیرس کلمه معنا څه ده؟ یوټیرس. یوټیرس رحم ته وایي. پوښتنه، د گال بلیډر کلمه مانا چا دا؟ گال بلیڈر. کم اپ جواب کی ویلی وی چی گال بلیڈر تریخی توائی، ستا سی دغا جواب سم دے. پوختانا، دا بون کلمه مانا چا دا؟ بون هڈو کی توائی. پوختانا، دا ویرٹیبرال کالم مانا چا دا؟ ویرٹیبرال کالم دملا تیر توائی. پوختانا، اووری چا توائی؟ اووری تخمدان توائی. پوختانا، ایسافیگس چا توائی؟ اسافیگس مارای تا وای. پوښتنه، سیریبرام څه تا وای؟ سیریبرام لوی دماغ تا وای. سیریبرام لوی دماغ. پوښتنه، د سالیواری گلند مانا څه ده؟ سالیواری گلینڈ دلاڑو غدے توائی. سالیواری گلینڈ دلاڑو غدے. پوختانا، لارنگس چا توائی؟ لارنگس ہنجارے توائی. ورستے پوختانا، آئی بال چشی توائی؟ کمو په جواب کې ویلی وی چې آی بال د سترګو غاټي ته وایي، ستاسو جواب سم دی. ښه، قدرمنو زده کوونکو، په همدې هیله یم چې تاسې به درست یا سم ځوابونه راکړی وي. اوس راځئ د خپلو کتابونو 24مه صفحه راواړوئ. په 24مه صفحه کې په تېره خپرونه کې هم موږ درس ویلی دی د انسان د بدن سیسټمونه. لومړی مو سیستم تعریف کړی دی، که چیرې د بدن څو غړي سره یو ځای شي سیستم بلل کیږي. بیا مو د ځینو مهمو سیسټمونو چې د انسان په بدن کې شته دي او موږ یې په راتلونکي کې ښه زده کوو هغه مو ښودلې دي. لومړی شماره کې د هاضمې سیستم، چې په انګلیسي کې ورته ډایجسټیو سیستم وایي. دوهمه شماره کې د زړه او رګونو سیستم، چې په انګلیسي کې ورته کارډیو واسکولر سیستم وایي. دریمه شماره کې تنفسي سیستم، چې ریسپایریټری سیستم ورته ویل کیږي. څلورمه شماره کې اطراحي سیستم، چې یورینری سیستم ورته ویل کیږي. پنځمه شماره عصبي سیستم، چې نروس سیستم هم ورته ویل کیږي. شپږمه شماره کې تکثري سیستم، چې ریپروډکټیو سیستم هم ورته ویل کیږي. اوومه شماره کې اندوکراین سیستم، همدغه اندوکراین سیستم هم ورته ویل کیږي. په قوس کې اندوکراین لیکل شوی دی. اتمه شماره کې دفاعي سیستم لیکل شوی دی، کوم چې ډیفنس سیستم هم ورته ویل کیږي. ډیفنس سیستم. نهمه شماره کې د هډوکو سیستم، چې سکیلیټل سیستم هم ورته وایي. سکیلیټل سیستم. لسمه شماره کې د عضلاتو سیستم لیکل شوی دی، چې ماسکولر سیستم هم ورته وایي. اوس د دې سیستمونو په هکله ډېرې خبرې نه کوو. د هر سیستم په هکله مو په تېر کتاب کې هم خبرې کړې دي، خو د نومونو سره باید تر ډېره آشنا شئ. هاضمي سیستم کې کوم غړي راځي، کوم ډول دندې سرته رسوي، د هغې په اړه بیا په جلا درسونو کې خبرې کوو. په همدې ډول د زړه او رګونو سیستم، تنفسي سیستم، اطراحي سیستم، عصبي سیستم، تکثري سیستم، اندوکراین سیستم، دفاعي سیستم، د هډوکو سیستم، د عضلاتو سیستم. د دې لپاره کولی شئ د طبي زده کړې د لومړۍ کتاب د اناټومۍ برخه یو ځل بیا هم تکرار کړئ، تر څو دې دو موضوعاتو ته مو یا په دې دو کتابونو کې د موضوعاتو ته مو ښه اړیکه ورکړې وي. راځئ 15مه صفحه پیدا کړئ. په 15مه صفحه کې اسکلیټ پیژنو. اسکلیټ ته په انګلیسي کې سکیلیټن وایي. اسکلیټ یا سکیلیټن، اس کے ای ایل ای ٹی او این، سکیلیٹن. اسکلیٹ یا سکیلیٹن. اسکلیٹ ته څه وایي؟ سکیلیٹن ورته وایي. اوس اسکلیټ پیژنو. دغه اسکلیټ موضوع ډیره مهمه موضوع ده، خو دلته یوازې تاسې د اسکلیټ له موضوع سره تاسې څنګه څه آشنا کوم، نوري بیا په راتلونکي کې په ژور یا ډیپ لیول هم تشریح کوو. لیکل شوی دی د 206 هډوکو مجموعه، د څو د 206 هډوکو مجموعه چې د انسان بدن یې جوړ کړی دی اسکلیټ بلل کیږي. دا د اسکلیټ لپاره یو تعریف شو. ګورئ، دغه موضوع په مکتبونو یا ښوونځیو کې هم شته ده، نو د مکتبونو زده کوونکو لپاره وایم چې موږ یوازې د بیولوژي برخه د مکتبونو لپاره نه ده ځانګړې کړې. د اناټومۍ په برخه کې هم ځینې درسونه شته دي چې آغا دی بیولوژی دی کتاب سره تړاو لري. فرزن دریم کتاب کې تر ډیره پورې د نهم ټولګي آغا بیولوژی ده چې هغه خپل اناتومی ده. په هغې کې مختلف سیستمونه تشریح شوي دي. هضمي سیستم تشریح شوی دی، تنفسي سیستم، اطراحي سیستم، مختلف سیستمونه په نهم ټولګي بیولوژي کې تشریح شوي دي چې هغه په خپله اناتومي بلل کیږي. نور د اناتومي د نوم څخه ما بیریږئ چې دا به کوم ډول موضوعات مطالعه کوي. همدغه د انسان د جوړښت مطالعه ده او بیولوژي هم د ژوندۍ موجوداتو مطالعه ده. انسان هم ژوندی موجود دی. راځئ اسکلیټ باندې خبرې کوو. اسکلیټ ته په انګلیسي کې سکیلیټن وایي. څه ورته وایي؟ سکیلیټن. د 206 هډوکو مجموعه چې د انسان بدن یې جوړ کړی دی اسکلیټ بلل کیږي. ټول څو هډوکي دي؟ 206. او د طبي زده کړې هر زده کوونکی به دغه ټول 206 هډوکي سره له نومونو انشاءالله زده کوي. لاندې دوهمه لیکه کې لیکل شوي دي، اسکلیټ یو هډوکین چوکاټ دی. چوکاټ دی خو هډوکین دی، یعنی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. اسکلیټ یو هډوکین چوکاټ دی چې هډوکي پکې د بندونو په واسطه سره وصل شوي دي. دغه اسکلیټ چې د هډوکو یو چوکاټ دی، دغه هډوکي د بندونو په واسطه سره وصل شوي دي. فرضاً دوه هډوکي وي د یوه بند په واسطه سره وصلېږي چې هغې ته مفصل یا جوینټ وایي، یا هم ورته په ساده ډول بند وایي. دریمه لیکه وګورئ، اسکلیټ بدن ته ثابت یا ټاکلی شکل ورکوي. اسکلیټ بدن ته ثابت شکل ورکوي یا ټاکلی شکل ورکوي او د 609 عضلو په واسطه پوښل شوی دی. همدا اسکلیټ چې هډوکي دي د 609 عضلو په واسطه دغه پوښل شوی دی. په دې جمله یا موضوع باندې باید پوه شئ چې اسکلیټ بدن ته ثابت یا ټاکلی شکل ورکوي. ګورئ، که چیرې اسکلیټ نه وای نو زموږ او تاسې بدن به یوازې د غوښې غټه ټوټه وای، نه به مو حرکت سم کولی شوای، نه به ولاړ درېدلی شوای، نه به کېناستلی شوای، نه به زموږ کواره جوړه وای. فرضاً که چیرې په مخ کې هډوکي نه وای، مخ به یوازې غوښه وای، نو سترګې، پوزه، دغه ټنډه او مخ د به ټول څه ډول په خپل ځای ساتل کېدای. اوس خو د هډوکو په واسطه په خپل ځای باندې دغه جوړښت ثابت ساتل شوی دی. فرضاً که چیرې په غاړه کې هډوکي نه وای چې کوم چې کوپاره یا کوپړی لاندې په تانا پسې وصل کوي، که چیرې دا هډوکي نه وای نو سر به لاندې کوړای وای، نو تاسو پوهیږئ چې شکل ثابت نه ساتل کیږي. د خدای تعالی ډیر شکر چې انسانانو ته اسکلیټ ورکړی دی. همدا اسکلیټ دی چې پر مټ یې موږ مختلف کارونه کوو، ځکه په دې اسکلیټ پورې عضلې یا غوښې وصل شوې دي او د دې غوښو د حرکت له امله ټول لاس یا ټول پښې حرکت کوي. د دې میکانیزم بیا په راتلونکي کې ډیر واضح درته ښایم چې څه ډول عضله حرکت کوي، څه ډول یو غړی حرکت کوي او څه ډول د اسکلیټ دغه هډوکي حرکت کوي. اصلا هډوکي په خپل ځای آزاد پراته وي، خو غوښې دي چې هډوکي سره وصل شوي دي. یو هډوکی د بل هډوکي سره وصلوي. کله چې موږ وغوړو چې دغه لاس پورته کړو، دماغي سیګنال راځي اعصابو کې، هغه اعصاب هغې عضلې ته راغلی وي، میسج ورکړي چې سرکش شي عضله سرکش کیږي دوه هډوکي د عضلې د کش کېدو له امله سره نږدې کیږي کله چې سره نږدې شي نو هغه عضو حرکت کوي یا ټول غړی حرکت کوي نور ورو ورو باید تاسې مخکې ولاړ شئ درنو زده کوونکو په دې دریو لیکو کې تاسې ډېر مهم څه زده کړل یو مدې اسکلیټ لپاره څه نه څه تعریف زده کړ چې د 206 هډوکو مجموعه چې بدن یې جوړ کړی دی یا د انسان په بدن کې شته دي دې ته اسکلیټ وایي او بل اسکلیټ یو هډوکین چوکاټ دی چې هډوکي یې د بندونو په واسطه سره وصل شوي دي او بله دا چې اسکلیټ بدن ته یو ثابت شکل هم ورکړی دی او دغه اسکلیټ د 649 عضلو په واسطه پوښل شوی انځور ته ګورئ 25 صفحه کې دغه انځور چې یو کس پکې ولاړ دی دغه ټول شکل اسکلیټ بلل کیږي ډیری ښوونځیو کې په لابراتوارونو کې همدغه اسکلیټ په کونج کې ولاړ وي د بیولوژي استاد خپلو زده کوونکو ته دا تشریح کوي او پوهنتونونو خصوصا ټولو انسټیټیوټونو کې هم همدغه اسکلیټ وي که چیرې تاسې دا ډول شکل وینئ مصنوعي و هغه د پلاستیکي هډوکو څخه جوړ شوی وي نو تاسې به ورڅخه ویریږئ نه هغه د زده کړو په خاطر لابراتوار ته راوړل شوي هلته زده کوونکو ته دغه هډوکي ورپیژني موږ په پوهنتونونو کې حقیقي هډوکي هم لرو ډیری وخت هغه کسان چې غواړي ښه اناټومي زده کړي دوی د قبرونو څخه هغه هډوکي راټولوي او بیا په هغې کې د هډوکي جوړښت ښه پیژني په ډیری پوهنتونونو کې د بدن یا د انسان د بدن حقیقي هډوکي دي چې د قبرونو څخه راایستل شوي دي بیا وینځل شوي دي او بیا زده کوونکي پکې مطالعه کوي چې موږ بیا په اسانۍ سره ښه پرې پوهېدای شو چې دغه هډوکی د کوم ځای دی کوم ډول جوړښت لري او د شکل سره یې ښه آشنا کېدای شو درنو زده کوونکو اوس زموږ هدف دا نه دی چې د ټولو هډوکو نومونه زده کړو خو دلته په دې انځور کې تاسو ته د هډوکو نومونه ما لیکلي دي دا د دې په خاطر چې باید ورو ورو د دې نومونو سره هم آشنا شئ زه یې درته ښایم تاسې به انشاءالله ورو ورو ورسره بلدیږئ د هډوکي چې په دې انځور کې تاسې وینئ او مختلف خطونه ترې کش شوي دي نومونه ورته لیکل شوي دي دا د هډوکو نومونه دي خو داسې به نه کوئ چې د دې هډوکو لپاره د پښتو نوم تاسې غواړئ فرضاً دغه د ټنډې څخه یو هډوکی البته یو خط کش شوی د ښي طرف ته لیکل شوی دی سکل یعنی کوپړی ته وایي دا ټوله کوپړی شوه یا د سکل کوپړی هډوکي دي یعنی د غاړې څخه نیولې پورته ټول سکل بلل کیږي د دې لپاره خو مو د کوپړی نوم پیدا کړ خو د ټولو هډوکو لپاره نوم نشو پیدا کولای فرضاً د سکل په ښی خوا کې لږ لاندې راشئ سکیپولا لیکل شوی دی سکیپولا کټ مټ نه معنی کیږي خو داسې لیکلی شئ چې دا د اوږې هډوکی دی البته د شولډر چې د ملا په برخه کې وي د هغې هډوکی دی او دریم هیموراس لیکل شوی دی دا د مټ هډوکی دی یعنی داسې پرې لیکلی شئ چې د مټ هډوکی خو د هغې لیکلو ته ځکه ضرورت نشته چې تاسې ته په انځور کې ښودل شوی دی چې دا د مټ هډوکی دی نو اوس تاسې یوازې د دې نومونو سره څه نه څه آشنا شئ نور په راتلونکي کې د هر هډوکي نوم او د یوه هډوکي انځور تاسو ته رااخلم دا به په داسې ډول وي چې د هډوکي شکل هم بیخي پراخه وي زه بیا هم وایم چې نن درس کې یوازې موږ اسکلیټ پیژنو او دغه انزور چې تاسو ویني د اسکلیټ لپاره مراخي سي ده خو ځینو هډوکو پاسې چې ډیر مهم دي مانومونه هم لیکلي دي تر څو ورورو ورسره بلد شي. یو د غاړې نه پورته دغه ټوله برخه سکل نومیږي. سکل په خیر خوا کې لیکلی شی کوپړی ته وایي او دا مو پخوا هم زده کړی دی. دوهم سکیپولا لیکل شوی ده په خیر خوا کې لاندې راځی. لومړی خیر خوا وایو بیا چپی خوا ته راځو. سکیپولا د ملا په برخه کې یو پلان هډوکی دی. سکیپولا ورته وایي او دغه هډوکی داسې یو هډوکی دی چې د دې سره د مټ هډوکی وصل کیږي. دا هډوکی د پښتۍ په شاتنۍ برخه کې دی، وروسته په د ملا په شا برخه کې دی او په ځینو ماشومانو کې چې هغه ډنګر وي په دوی کې دا ډیر واضح ښکاري. کله چې دوی جامې ایسته کړي دغه پلن هډوکی ډیر واضح په کې ښکاري چې د لاس د خپړې په ډول یا د لاس د ورغیو په ډول ښکاري. هغه سکیپولا دی. کله چې لاس ایخوا دیخوا وړي دغه هډوکی هم څه نه څه خوري. نور کولی شي په ماشومانو کې خپله وارزوئ. د سکیپولا لاندې هیومراس لیکل شوی دی. هیومراس د مټ هډوکی دی. ډیری وخت کله چې موټر اکسیډنټ وکړي یا په نورو حالاتونو کې دغه ماتیږي دته د مټ هډوکی یا هیومراس وایي. هیومراس دریم هډوکی لاندې لیکل شوی النا. النا دا په څنګله کې یا په څنګل کې یو هډوکی دی. موږ په څنګل کې دوه هډوکي لرو، یو النا دی یو بل راډیس. النا هغه هډوکی دی چې د بدن پر لور وي. راډیس د غټې ګوتې پر لور هډوکي ته وایي. تاسو ګورئ دغه څنګلې ته دوه هډوکي پکې دي، یو د غټې ګوتې پر لور او بل د کوچنۍ ګوتې پر لور. هغه هډوکی چې د غټې ګوتې پر لور وي هغې ته راډیس وایي، خو هغه هډوکی چې د کوچنۍ ګوتې پر لور وي هغې ته النا وایي. دغه دوه هډوکي بیا د مړوند په برخه کې د کار پلس اتو دنو هډوکو سره یو ځای کیږي چې هغې لپاره ځان ته نومونه دي، سکیپاید، لونیټ، ټرایکویټ، پی سی فارم، هامیټ، کپیټیټ، ټریفیزیم، ټریپیزایډ. هغه بیا په راتلونکي کې درته واضح وایم. هغه کارپلس هډوکي دي خو دوی په شمیر کې اته دانې دي، هر یوې جالا نوم لري، کوچنی کوچنی هډوکي دي. دغه کارپل هډوکي بیا د میټا کارپل هډوکي چې د ورغوي هډوکي دي د هغې سره یو ځای کیږي چې دا په شمیر کې 15 دانې دي او په ګوتو کې 14 دانې پالینجز دي چې د دې آکس په ښی خوا کې یا د دې کس په ښی خوا کې د بل لاس کې هغه پالینجز هم لیکل شوي دي. اوس تاسو یوازې د دې نومونو سره څه نه څه آشنا کوم تر څو د دې نومونو تلفظ واورئ، څه نه څه ورباندې وپوهیږئ تر څو په راتلونکي کې درته آسان وي. د دې کس په چپ طرف کې چې زموږ د ښی سترګې لور ته دی، اصلا د هغه کس چپ لاس دی. هغه مو مطالعه کړ، د پورته خوا څخه مسکل وپیژند. سکیپولا، هیومراس، النا هډوکی، کارپلس، میټا کارپلس. لږ لاندې راشئ د ورانه هډوکي ته. د ورون هډوکی فیمور نومیږي. اټ از د لارجسټ اینڈ سترانگیسټ بون ان د باډی. دا تر ټولو غټ او سترانگیسټ یعنی قوي دی، سترانگ دی هډوکی دی. کوم هډوکی دی؟ قوي هډوکی دی او هم تر ټولو اوږد هډوکی دی چې هغې ته فیمور وایي. فیمور د ورانه هډوکی دی، ډیر کلک او قوي هډوکی دی. د فیمور لاندې یو کوچنی دایروي هډوکی دی چې هغې ته پاټیلا وایي، د ټوټکی هډوکی. د دې کس په ښی پښه کې همدې هډوکي ته نوم درته ورکړل شوی دی، پا پاٹیلہ د ټوټکای یا د ګونډه هډوکی ته پاٹیلہ وای ګرد هډوکی دی او دا ټول هډوکی ما دی و حقیقی انسان هغه مطالعه کړی دی دی و مړی هډوکی مو په لاس کې اړولې دی خم مطالعه کړی دی تاسې هم هغه زده کوونکي چې ډېر علاقه مندان یې کولی شئ دا کار وکړئ او یا هم ځینې زده کوونکي شاید مصنوعي اسکلیټونه لري او یا هم که درته مکې مسایده شوه کله چې یو لابراتوار یا هم د بیولوژۍ د زده کړې کوم ځای ته ځئ په هغې ځای کې مطالعه کولی شئ. لاندې ټیبیا لیکل شوی، ټیبیا په د ګونډې نه لاندې په دې پینډۍ کې یو نرای هډوکی دی او بل غټ هډوکی دی. د غټ هډوکي ته ټیبیا وایي او نری هډوکي ته فیبولا وایي. فیبولا یې په ښی پښه کې درته لیکلی، ټیبیا یې په چپ پښه کې درته واضح کړی دی. ګورئ دلته دوه هډوکي دي، په لاندنۍ برخه کې هم یو ټیبیا او بل فیبولا. ټیبیا په دې لنګي کې یو غټ هډوکی دی، هغې ته وایي، او فیبولا نری هډوکي ته وایي. دغه دوه هډوکي لاندې د ټارسلس هډوکي سره یو ځای کیږي، ټارسلس، او بیا پلینجس دي د دې ګوتو هډوکي، د پښو د ګوتو هډوکي. راځئ د دې کس په ښی خوا هم غږیږو. پورته برخه کې کلیویکل لیکل شوی دی. کلیویکل دا د ګریوي هډوکی دی. تاسې کولی شئ دغه جس کړئ، د غاړې څخه لږ لاندې ښی خوا کې راوتی هډوکی دی. د هغې نه لاندې ویرټیبرا لیکل شوی. ویرټیبرا د ملا د تیر کړۍ ته وایي یا فکرو ته وایي. هرې کړۍ ته ویرټیبرا وایي. د هغې لاندې پیلویک یا پیلویس لیکل شوی. پیلویک حوصلې ته وایي. دغه پتنګ ته ورته شکل چې لري دغه شکل ته پیلویک هډوکي وایي. او راډیس لیکل شوی دا د څنګلې غټ هډوکي ته ویل کیږي. پالنجس پخپله همدغه غه ته ویل کیږي، د لاس ګوتو ته، د لاس د ګوتو هډوکو ته پالنجس وایي. لاندې پاټیلا مو درته وښود د ټوټکۍ هډوکي یا د ګونډې هډوکي ته وایي. فیبولا مو درته وښود چې دغه نرای هډوکی دی په لنګي کې. او میټا ټارسل هډوکي مو درته وښودل چې دا هم د پښو په تلو کې وي، یعنی د پښو تلی جوړه کړې ده. قدرمنو زده کوونکو، د دې هډوکو په هکله لږ څه نه څه ما خبرې درته وکړې تر څو د دې اسکلیټ سره څه نه څه تاسې آشنا کړم. نورې په اړه تشویش مه کوئ، راتلونکي کې به ښه وپوهیږئ. ښه، اوس به ګرانو زده کوونکو حاضري واخلو. نولسمه درسي خپرونه ده. د نولسمې درسي خپرونې د حاضرۍ توری د ډي توری دی. تاسې ټول نولس شماره پیدا کړئ. څلورمه دایره چې د ډي توری پکې لیکل شوی دی دغه دایره توره کړئ. هیله ده حاضر به یئ او دغه دایره به مو توره کړې وي. پوهان آریان تاسې پولې او بخون کې خدای سپاري. ښې شېبې.
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.